پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کړي.
منظور پښتین وای لښ په نیم زرو زیات پښتانه لادر کړي. په کورم کې د نخټو کې د وډو شو شمیر ول څه تر رسیدلې دي، او د شنګای همکاري سازمان غونډه په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګ للمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ته ویلي دي چې د دوی د سیرونو تر مخې د ترهګرۍ عزت په نوم جګړې پر مهال شپږنیم زرو زیات پښتانه لادرکه شوي دي. پرون د پښتنو قومي جرګه رسمن پیل شوه، او درې بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ په نوم جګړې پر مهال د پښتنو په سیمه کې شبې مرجوبلې، د چاودنو هدفي وجنو، د ویجاړ شوو جوماتونو او کورونو مجموعي شمیر بشپړ تفصیل وو. د دې ترڅنګ په فلم کې د جنگ ځپلو خلکو لخلوی د هغوی غمیزي هم جرګي ګډونوالو ته وښودل شوې. په دې موخه منظور پښتین ویل
جنگ لا ختم نه دی، یو انتخاب نه پښتلای کمه ضرورت وکړه، او دا څه په اتفاق را کډل ته جوړه ټول کوم او د ټول په کار خلک په یو ځای سره ناشتي کدا څه ورته په اتفاق وي ولا نه د وسل شي نه د زل کول شي او نه د ولا شي نو د دې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
پر مخه ټولو پندالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپلې سلام مشورې رسمن پیل کړي او سفارښتنې تیاری کړي. د جرګې یو منتظم ملک شاه پردي پر مشرانو ته ویل چې د هر ضلع او د هر ګوند کسان په خپلو ځایونو کې مشورې مشاورت پیل کړي، او وروسته به وړاندیزونه سفارښتنې خپل یو استازي ته ورکوي چې هغوی به دغو ته د حتمي بڼې ورکولو لپاره 80 کسیزه کمیټې سپاري. د داسال کې دا چې د پاکستان د کورونا چار وزارت اکتوبر په 6مه په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو، خو پی ټی ایم دا ظالمانه اقدام بللی دی. بلخوا په پاکستان کې د بیدرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي چې تر اوسه ورته د 10000 نه زیاتو کسانو کیسونه رپورټ شوي دي چې سبا باندې 8000 حل شوي او په نورو کار روان دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د کورمې سنیانو پر مسافرو تر سر شوي برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د سدي ملک عبدالولي خان پرون ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی دا فیصله کړي چې تر سو د برید کونکو خلاف عملی اقدامات نه وي پورته شوي، ترغیب ورته تګ راتګ نه کوي. د اکتوبر په 12مه په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې له سدي د غوز ګړې په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی چې پکې د انتظار می او مقامی مشرانو تر مخه ولسته نمړه او تر لسو زیات زخمیان دي. ملخوا په پاره چینار کې د شیاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیا مشر تجمل حسین نن مشالو ته ویل چې د دواړو بریدونو په کلکه غندنه کوي. په کورم کې تر بریدونو وروسته حالات کړکیچن دي. په سیمه کې د سدي مرکزی بازار هم تړل شوی دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 16مه د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا در وشتمه غونډه کیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په استازیتوب به د چین، روسیې، بیلاروس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظمان او همدارس د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند د بارونو چارو وزیر ګډون کوي. وزیر اعظم په د غونډې په سنډه کې د پلاوی له مشرانو سره مهمې دوړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د عیني ترمین مجوزه مسوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس په خوا ټوئیټر نومیده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوریت منشور د نیمګړی عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. بلاول بټو ویل چې غواړي د ججانو ټاکلو عمل کې پارلمان، عدلیه او قانون پوهانو ته برابر حیثیت ورکړل شي. خود حکومت مخالف ګوندور جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف ګوند مخخانو پرون د پاکستان بلابل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی اداره جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په سپتمبر میاشت کې آئینی ترمیم منظورولو لپاره د قومي اسمبلۍ او سینټ غونډې رابللې وي، خو د منظورۍ لپاره یې د مطلوبه اکثریت نه درلودو کبله مسوده وړاندې نه کړه. دغه ترمیمونه چې شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړل شوی دی، د نورو بدلون تر څنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو ماده هم شامل ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای اوکراینی ځواکونو د روسي فوجیانو د هغه حسي شندې کړي چې له کورسک سیمې یې د دوی د استلو لپاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د 40 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. زیلینسکي تېره شپه په ویډیو وینا کې د روسیې د هغه اداو په ځواب کې چې په سیمه کې پرمختګونه کړي ویلي، د کورسک سیمې د عملیاتو په باب په ووایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وشوي چې زموږ د سنګرونو خوا ته مخې ته راشي، خو موږ خپل دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین فوجیان په اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري. خو روسیې تیره جمعه د دوو کلو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نشي تاییدلې. دا د مشال لري خبرونه.
خبرونه مو لګولای ز اوریدل پروانه خبرونه کې ردوونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو ته د یو مستند فلم لاره د پښتون د پښتنو پر سیمه روانه بدمنۍ او د غیر اغیزو په اړه معلومات ورکړل شول. د جرګې جوړونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د زرګونو لادرکه پښتنو مېرمنې نه دي خبر چې خاوندانې ژوند دي او کمړه په کورمه کې د ورځې په پرونی او پیښو کې د مړو شمیر ولسته رسیدلی دی. هم پرون په صدا کې د سنیانو یو مشر حکومت ملامت کړل چې د دوی د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلی دی.
حکومت کته موتا امن نشي رکوه نه مهرباني وکړه احساس سره مو کور مې نه وسم.
او نن د اکتوبر 14 د قدرتي افتونو له خطراتو څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت او چارواکي وایي ولس هم باید دا مسله درک او حکومت ته د مرستې لاس ورکړي.
د ادارو زمواریدا نه دا پلیسان به اله عملی کیږي چې کله موږ سره عوام هم تعاون وکړي.
هیله د مشال رادیو سره ووسی. وسره زو رپورټونو ته پرون د جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم جرګې ته د پښتنو پر خاورې د روانې بدمنۍ او په نتیجه کې د خلکو د کړاونو په اړه معلومات ورکړل شول. دا جرګه پښتون ژغورنې غورزنګ بدلې او وایي چې هدف یې د سیمې د امن لپاره د پښتنو د ټولو سیاسي ګوندونو او قانونو یوې رغنده پریکړې ته رسیدل دي. پرون د جرګې پر لومړۍ ورځ د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل چې غونکړي معلومات ښیي چې د وروستیو کلونو د بدمنۍ په پیښو کې نه یوازې ګڼ خلک وژل شوي، بلکې زرګونه پښتانه کډوال او زندگی او کاروبارونه تباه شوي دي. هم پرون بیا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم جرګې ته په خپلو ویناو کې د پښتنو د یووالي پر خبره ټینګار وکړل. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د جرګې د ګډونوالو مشرانو تر سلا مشورو وروسته به نن ماښام یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د جرګې ته زرګونه خلک ورغلي دي. د پرونی ورځې حال د فرهاد شنواری په رپورټ کې ورو.
د اکتوبر په 12 نیټه ماسپخین محل خوښه 3 بجې په دې جرګه کې په یو ځان له پندال کې په زرګونه کسانو ته په یو لوی سکرین باندې هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې په کوم کې د پښتون مېشتو سیمو سره تعلق لرونکو کسانو خپلې غمیزې شریکې کړې وي او د هغو کسانو کیسې پکې ښکاره کړل شوې چې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم لا درک دي.
غریب باندې دورے رہی خاص دورے پورا دی وقت فو وقت موس کو مانا لفظ لفظ ویری
په دې موخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د سکرین ته ناستو کسانو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق خوښه شپږ زره او وسوا پښتانه له درک دي.
دا د پښتنو شپږ زره او وسوا ورک کسان د هغې چې کومه کوروالې دي ښځې دي هغه یو تپوس کوي چې دومره خو دې راته ووایي چې ته کونډه یې که ته خاون
د اکتوبر په 12 نیټه ماخام شپږ نیمه بجې ټولو پینډالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپل مشاورت رسمن پیل کړي او شپې 11 بجو پورې د خپل سپارښتنې تیار کړي او خوښه اتیا تنه استازي وټاکي. د دې جرګې یو منتظم ملک شاه پردي مشال ریډیو سره دا معلومات شریک کړل.
دا خپل مشورات پورا کی د هر ضلع په سطح باندې به یو مشر وټا کی اب تاتیا و پورې تدا جوړیږي. هغه بیغانه وره چې کومه متفقه چې کومه فیصله وکړه کومه خبره وکړه هغه به په قسمیا خبره وي خلفیا خبره به وي هغه به ان شاء الله مو مخکې پیش کیږي.
شپې شپګنی می بجی دي نو اوس مونږینو چې دا جرګو والا دا سره مشاورت کا دا څه مسله روانه
دا د کوم چې دا کډونه ورکړی شوی دي هغه خلک پرې کېدی نه چې کوم له کډونه نه ورکړی شوی هغه خلک واپس راو کوي او ته به چې تاسو به باندې خپل خپل رایا پیش کو او د مستقبل د پاره چې کوم د تاسو خپل پروګرامات وي د امن په حواله باندې د علاقې په حواله باندې هغه خپل خپل تجهیزات پیش کو دا چې کله بیا سره ملاو کی هغه بعد بیا د فیصله کی.
پین حال کی په یو بل میدان کی ل کنټینرو جوړ سټیج باندې تر ماخام نا وخت پوري سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو ناستو په زرګونه کسانو ته ویناوې وکړې او وی جلسې شکل یې اختیار کړ. دې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مخکخ میا افتخار حسین هم وینا وکړه.
چکنی پاتی سی بیا بجر کی کو بیا بجر کی کو اور ترغی بجر کی کو چې ترڅوم دا دشمن چې کم دې ته مخ نه خوا کړی دی او پښتنو تملا رضا ته کړی دی زه پښتون زما په سر شمله کګاو تړی بس لمر کا چې مې زنه په خاصه او تړی دا مې د پلار دی کیا ادگار دی چون دې پاتی سی خازی د کمر ته می تو او نه زاو تړی که په جندل می پرانه شو ارمان دې زما
د جرګې ته د ژوند هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي. په هر پنډال د خپل ضلع یا خاریو نمونه لیکل شوي ځنو پکې د خپلو لادرکه کسانو تصویرونه او د هغوی معلومات هم د بینرو په شکل کې لګولي. د اکتوبر په 12 نیټه شپې مهال په اخر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جلسې په ځای کې جوړ شوی سټیج نه په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې د دوی د جرګې مشورتي عمل شروع شوی او د اکتوبر په 14 نیټه به د دغې جرګې حتمی اعلامیه جاری کړي او ماخام مهال به له بغیر پنډالونو په کولاو میدان کې اخیری لویه جلسه ترسره کړي او دې سره به دا جرګه پای ته ورسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتنو د کامی عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې نن دویم ورځ ده. دا جرګه د خیبر ضلع په ریګي للمه سیمه کې روانه ده چې زرګونه پښتانه پکې برخه اخلي. ټاکل شوی نن ماښام دا جرګه خپلې پریکړې د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړي. د کامی عدالت ته د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ښځې هم ورغلي دي. دوی وایي جرګې ته له هیلو سره ورغلي دي چې د سیمې د امنیت تر څنګ پښتنو ته د ورپېښو یو شمېر ستونزو د حل په موخه به رغنده پریکړې وشي. خالدہ نیاز رپورٹ را کوي.
د خیبر جمرود سیمه کې جاری کامی عدالت کې ګډون کوونکي وړانګا لونه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د پښتنو تاریخ کې جرګه اهمیت لري ځکه پی ټی ایم هم د جرګې د لارې خپلې غوښتنې واکمنو ته رسول غواړي. وړانګا لونه زیاته کړې جرګه کې به مشران پښتنو ته ورپېښو مسلو حل لټوي.
په دې جرګه کې زموږ هدف هم دا دی چې پښتانه وطن باندې چې څه وشول څه تېرېږي څه تېر شول د دې دپاره یو حل راوباسو چې د دې حل څه دی دا د دې ته پای ټکی څرنګه کېښول سي. دا جرګه هم په دې رابلل شوې ده چې دلته مسلې راپېش دي د دې حل راوباسي او د دې دپاره به دوی پښتانه مشران ځوانان ښځې چې څومره هم دي دا به سره خپل عقل به سره شریکوي.
بلخوا د شمالی وزیرستان څخه راغلی د نهم ټولګي زده کوونکی فاطمه وای د دوی سیمه کې نا امنۍ ګڼ شمیر خلک ځپلی دي. د سیمې متاثره اولس مسلې نړۍ ته خودل غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فاطمه اوی د دوی علاقې کې د نا امنۍ پیښو د جنکو زده کړې هم متاثر کړې دي. د جنوبی وزیرستان نادیا خان پر جرګه کې د خزو ګډون یو مثبت ګام بللې دی. دا وای خزی هم د کام برخه دي او نا امنۍ خزی هم ځپلې دي او دلته د دوی موجودګي د دې ښکاره ثبوت دی.
کومګ د کام کې د فیصله سازه یو عمل لتیری ګلو کپه کې خزه نه شامل دی. هغه عمل زګړم چې هغه مکمل نه دی او بیا د دې ملټنسي کې او په دې جنگ کې کم چې په پختون وطن دی په دې کې د سړو سره خزه هم متاثر شوې دي. خزه کور دي شوې دي د خزو نه بچي چې کم دی هغه به درک شوې دي. نو دا ټول تکلیفات چې کم دي په خزو هم تیر شوې دي. نو د خزو نمائندګي چې کم دی هغه ته زړه په مثبت نظر ګورم او ډېر خوشاله يم چې د خزو نمائندګي هم شته دي.
جرګی ته د مومندو لکړو سیمینا بسپیبی هم راغلی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې بسپیبی اوی خاوند یې دیارلس کالو رهاسی بیدره کده او هیڅ پته نه لګی. بسپیبی وای درې لونا او یو زوی دی. د خاوند د بیدره کېدو نه پس ډیرو سختو کې د ژوند شپې سبا کوي.
پتو غاله بنځو روپیا کې چې پیراړو کوڅو کې راځي نه کې بس اخترم تیر چی او روزان تیر شه ټول عمر په جالا په کار په دغه کې تیر شو. خلکو ماشومان یې لګي چې په اړه واړه جامې غاڼې غاړې نه اوس مونږ هیڅ نه پکاله. مونږ ته واړه کور کې جاړې مونږ له داشې راګه مونږ له دارا کې مونږ هیڅ نه دشته کاله. مونږ مسجد لا راغلي چې مونږ د منځور نه دا معلومات واړو چې مونږ له خپل خاون په تراګه یو طرف تیر حالت ته او باسي مونږ هیڅ یو طرف ته مسره نشته یو طرف ته د مخ داړه ول زیان نشته هیڅ کوم نه. دوی نو ځل میا هغه ګاډو او مړ شو هغه به 2 روپۍ ګټلې دا کولی هغه ګاډو او مړ شو هغه هیڅ طرف نور نشته هیڅ دغه مونږ پالش.
د پښتون ژغورنې غورزنګ کامی عدالت په ګڼ شمیر کې داسې خلک راغلي دي چې نام نه زپلې دي او یا د کورنۍ غړي کلونو راهسي لادرک دي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکا کسانو په اړه دی ورته معلومات ورکړل شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په کورمه کې پرون د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د وژل شو شمیر ولس ته رسیدلی دی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. ټاکل شوی د زیاتره وژل شو جنازې بنن د صدې او غزګړې په هدیرو کې وشي. بلخوا تر لسو زیات ژوبل کسان د سیمې په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د کورمې د سنیانو مشرانو پر دې وژنو د درې ورځني ویر اعلان کړی دی. د صدې بازار او داراز د سیمې لوی لارې نن تړل شوي دي. بلخوا په پړسینار کې د شیګانو مشرانو پر مسافرو د خالي ورځې برید غندل دی. تفصیل د تاریخ او رغزی پر رپورٹ کې
د کورمی سنیانو پر مسافرو تر سره شوی خنړی برید درستا د خپل حفاظت په خاطر د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوانو په ذریعہ د تګ را تک ضرورت پوره کولو لا سہولت انکار کړی دی. د صدې ملک عبدالعلی خان د خلیفہ مازیګر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دوی دا فیصله کړی تر سوچ د برید کونکو خلاف مؤثر ګامونه پورته کړل شي نوي. په لارو کې د مسافرو حفاظت نوې کې نشوي. د امنیت معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپۍ ضمانت نوې ضبط شوي او اخیری دا چې د پیښې متاثرینو ته د معاوضه اعلان نوې شوي خپل تک راتګ بندوي او نه دی ور باندې بل څوک راوستل شي. خان وای په برید کې بیګنا خلکو په مړینه شروع شوي درې ورځې څوک تر خدمتلو پس دا به کتلی شي چې پر غوښتنې څومره عمل شوي او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
آیا حکومت صرف دې ته پوچې پوسټ ملوړې چې شنختې کوډ وخیا نو د دغ شنختې کوډ خیال مو ته هیڅ ضرورت نشته. که مو ته په کور مې کې امن رکوای شي امن مثبتوای شي حکومت ته د مور یا ساتې زه د تو عوام یم. که بیا ته مو ته امن نشي رکوای نو مهرباني وکړه ښه احساس سره مو کور مې نه وسم.
د اکتوبر پر 12مه په بره کورمه کې د الیزوپل سره نږدې لاسدې د غزګړې په لور روان د مسافرو پر کنوایی برید شوی چې پکې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شینګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. بلخوا په دغړه په پړچنار کې د شیاګانو ځایي تنظیم د تحریکی حسینیه مشر د جمول حسین اغا پر 13 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې شوي دواړه بریدونه په ذاتي حیثیت غندي بلکې د اتوار پر ورځ رابلل شوي د قومي مشرانو په غونډه کې هم په مشترکه توګه د هغې مذمت به کیږي. حسین ویلي په لارو کې تر بریدونو لاندې اکثره د دوی خلک راغلي د هغې درد او تکلیف محسوسوي هیڅ کله به داسې د ناوړه کارونو حمایت ونه کړي.
دین او شریعت نه لري که پښتو روایاتو خلاف کارونه دي. دین خو ډېره غټ خبره دی. تو یو ځای کې مثلا ښځو یا بچو یا مثلا کنوایه ایون کنوایه کې نوران دي خو هغه خو لستړې دي دغه چېرته ویلې نه دي. موږ پرمیشن مزمت کړی که دین مخکې په لوور کورم کې شوي دي که دلته شوي دي چېرته شوي دي په کنوایه کې ته چوک چو باندې برید کوي هغه کوي
په کورما کې تر بریدونو پس حالات لا هم کړکېچن دي. په سیمه کې د سدې مرکزی بازار د اتوار پر ورځ بند دی او بل دا چې اکثره مړي به نن د سدې او غوزګړي په قبرستانونو کې خورو ته ورسپارل کېږي. که څه هم په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ د شوي خونړۍ جګړې له کبله لارې تر تړل کېدلو پس د تګ راتګ ستونزه د کنوانو په ذریعه حل کېدله خوبوس هغه سلسله هم قدردلې. په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز راغلی او نه پولیسو سویلی البته کورمې ته ورغلی د سرکاري جرګې یو غړی حاجي عزتګل مشال لډیو ته ویلي حکومت کوشش کوي چې تر برید پس راپورته شوې شخړې د مذاکراتو له لارې حل کړي. ګول زیاتوي د بریدونو په صورت کې چا هم غلط کار کړی که د هغې پوښتنه ونه کړي نو په راتلونکي کې د سیمې امنیت قائم ساتل ورته ممکن نشي کېدلی.
یوه دن ته صبر کول نه یې پکار او اندازه داره ته موږ ډي سي سامنے کوم څه ډي سي سم څنګه دا او نور کمانډنټ سیف شه برګډیر سیف شه غو سره د ډي سي سیف اخ پلمټن دی او موږ ور سره مټن کوو او دا کوم دوری کوم دا صبر غونډي دي جو سره دند پوندې کنه موږ خپل خبره کوو چې ته دي کې سنجیده شه خپل ورته اوچات شه حکومت سره شه دغه خلکو خلاف کاروایی وکړه تعود نه کا نو دب نتیجه ډېره خراب وی بیا.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډېر حساس شمیرل شي. په سیمه کې دواړه فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم ندی کامیاب شوی. طارق ورغسه مشال ریډیو پیښور. مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د ممند واغه خلک چې شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان او افغانستان پر پولو د سرحدي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي ول بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. په هغه نښتو کې چې علت یې نو معلوم غټې وسلې کارول شوې وې. بایزو کام دغه لانجې د هواري لپاره یوه جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت له پلوه څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې وګورو.
د مومندو په مغربي پوله میش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغلته د ستمبر په اخیرانی لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لویو وسلو د ډزو د وجې ګڼ شمیر خلک د خپلو کورونو وتلي وو نږدې ګاونډیو سیمو ته او ځینې خلک بیا د محمود نه بهر نورو علاقو ته تللي وو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزه کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې میشت د محمودو د قبیلې سره د خبرو اترو ذمهواري حواله شوه. د دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید دی هغه مشاهد رېډیو ته وویل
دیکھیے دا پاکستان حکومت لا یو وفد ورغره دا بیزی گرینڈ امن جرگی پنو مانی نواغا ایم آر چکم لے کمانڈن سر مونگ ملاقاتو کو ملاقات نا پس آغا مونگ لفری ہینڈ آکا دا جرگی پا گورسل مانی کا جرگا کوئی کانارگی کی جرگا کوئی تا اس تا پا گیٹ کولاوی و تا اس تا پا فری ہینڈی و بیا دا خبر چکل آگی کی پنج رکنی کمیٹی جوڑا شو افغانستان تک دا پارا زمونگ دا بیزی گرینڈ امن جرگی نا نواغا چکل مونگ پلولو نواغا کی دا خبر پوش اللہ غم صلاح وارک لو تورخم با پول ماندی کور کمانڈر پا ذریعہ باندې چکم دی هغه مسله واره شوی دا او چکم خلک کډوال شوی دی هغه واپس کلو ودانو ته راغلی دی.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلی او مشر دی. هغه مشال ریډیو ته ول شاوخوا 15 کاله پس د قبیلی خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیات کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوی خلک ډیر په زاری او خپل سیمو ته راوستلی وو.
تعلیم سہولت اسپتال یعنی آسانی پاکستان
ملک لال زمان خوگا خیل مشال ریڈیو دوائی شل کا لوڑان دی دا غسیمہ کے حیث دازی او یا لانجی نوی کلن چی از غنش پول وغزید دا دوی کرواندی حجری جمعتون او خپل ذاتی کورونا پوری غاڑا مانا افغانستان رخت پاتی شو دا بیادا هم بول اوز چی خپلو خپلوانو کر او یا خپلو کرواندو تا ورزی پاسپورٹ کاروی
من آلاغ خبر پا پاسپورٹ سو رازو خپل خاری دا بغیر پاسپورٹ نہ تلے شو اس دو کو تو رقم رہتا ہوئی گو مخ کے بابا منگ پانارگی کانڈو یا گوسلے مانے دارا طول نزی گھنٹہ نہیں ملا رہا
ال تستا سدی لک پور غال استا نہ سپاتی شوی
پور غال زمن کورن دی زمن گال سدی او دانی نی دی زمن پلوان دی زمن رشتی دی ارس زمن پلو دی
او پٹے غنم اغل تپاتی شوی او تس غنم مرز
نا زمن گال تا ارس دی
سمر پٹے ودا
زمن اوڑے پٹے دا خود غرون پٹی دی نو خبر دا نہ کہ
لگا نہ سمر غنم بدل رات لند کال دا گئی
نو ناغي زمن دی راضی الحمدللہ دا خبر نشتا دا خبر سلمانا 200 منا دا غنم زمن تو ملاوی گیا خبر خپل زما کدا
اوس ہونا ملاوی گئی
نو اوس ولار بند اوس ولار بند نہ من تے بس ملاوش
ملک صدر تو اخری وار کلا تلے خپل پٹو تا
درے کال مخ کے تلے ہاں
ہاں پٹی دی سنگ آباد کے شارشی بھی دیا
نو بس گزارے کولا دا
اول چیئرمین ملک نور الله مومن دا پختنه چې آیا دغل توسم یعنی داسې یاره تره شته چې یعنی دغه شان داسې او جګړې بیا شروع شي وای وای
نو هغه چې کم باران وشو از منگ پالاقہ کے نو دغه سره مطلب منگ کرواندی کو هغه خلک به ته واپس را ل هغه جګړه چې کما وا داغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بځیت کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده بهرحال او خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او پاغي کې سګولونه نه وریږي ګولۍ وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجی کم ٹیمپو نو دا زمنگ دے اپسی آغا بیت آغا اپسی والے آل تر آلل
دا ملک نورالله مومن پا خبرہ عسکری چارواکو سرائی ہم لیدل شوی حقوی ورتوائی دی چی دا غلط جگر ختم شوی خلق باید خپلو کورون تا واپس تانشی او بلا دا چی دا دا پا خبرہ عسکری پوستونو او یا کیمپو نو تا ہم عسکری زواکون واپس لار دی نو پسی ما که دا وقت قلاری دا شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریڈیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز لګول آیاز اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګي للمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ته ویلي چې د دوی د څېړنو تر مخه د ترهګرۍ ضد په نوم جګړې پر مهال د شپږ نیم زرو زیات پښتانه لا درکه شوي دي. پرون د پښتنو قومي جرګه رسمن پیل شوه او درې بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ په نوم جګړې پر مهال د پښتنو په سیمه کې شوي مرګ ژوبلې د چاودنو هدفي وجنو او ویجاړ شوو جوماتونو او کورونو مجموعي شمیر بشپړ تفصیل وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شوو شمیر اوولسو ته رسېدلی دی. د کورمې سنیانو پر مسافرو ترسره شوي برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د اکتوبر په دولسمه په بره کورمه کې د کنج الیزو پل سره نږدې لسدې غوز ګړۍ په لور روان د مسافرو په قافله برید کې د انتظامي او مقامي مشرانو تر مخه اوولس تنه مړه شوي وو. بلخوا د شیاګانو ځای تنظیم دا برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 16 د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا درویشته مغونډه کیږي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې غونډې مشري کوي. وزیر اعظم به د غونډې په سنډه کې د پلاوي له مشرانو سره مهمې دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د آئینی ترمیم مجوزه مسوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس چې پخوا ټویټر نومېده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوری منشور د نیمګړی عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. خو د حکومت مخالف ګوندونو جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ګوند مخکښانو پرون د پاکستان بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی عدالت جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسیې فوجیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د څلورو ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
مشال ریډیو لن خبرونه او سیو بل موجود ملګرو ملتونو خونیز علمی او فرنګي سازمان وایي کډ انجنونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کال دوام وکړي تر 4 میلیونه ډیر افغان جنبا اغیزمن شي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه بیا وایي د طالبانو د بندیز له وجوه اوسمهال 1.4 میلیون افغان جنې له سانویز د کړو به برخې دي. په یوه وخت کې د کناډا د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان جنو او میرمنو د بشري حقوقو د خوندیتوب مسله جدي ونیسي. تفصیل د زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 11 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللې د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په سلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
پاکستان د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې ته د افغانستان واکمن طالبان نه دی وربدلی. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان یو بل څارونکي هیواد منګولیا ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده د ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2021 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر او د بشري حقوقو د مبارزې ډاکټر مارنګ بلوچ پر ضد د ترګرۍ د ریاستي ادارو په خلاف د ویناو او د خلکو پرولو په څیر تورونو یو مقدمه درج کړې ده. دا مقدمه د ښار په قائد آباد پولیس سټېشن کې د اسد علي په نوم د وطن په مدیت کې درج شوې ده. بلخوا مارنګ بلوچ دا ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو د دروغو له مقدمو نه ویریږي او خپله مبارزه به جاري ساتي. تفصیل لکراچانا نیاز علی راکوی.
د کراچی پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټی مشری او د بشری حقوقو فعال ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړی ده. د کراچی د ملیر ضلع قائد آباد پولیسو تانی مشر ایسیچو فراست حسین شاه د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علی په نوم د یو تن په خواص درج کړی ده. دی وای دا مقدمه د اسد پنوم د یوتن په مدیت کې درج کړی شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړی دی چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد ګمراه کوي. نوموړي زیاته کړي ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړی ده. مشال لیډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دی چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپلو قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص وانخلي.
دا په دې ریاست کې له قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول، لا درکه خپلوانو د موندلو خبرې کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپلو خبرو په شا کړي، خو موږ به په هیڅ صورت نه په شا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي. د لکې راته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو یادې تاڼې ته ورغلي وه چې د کراچۍ پولیسو لخوا ترې اخیستل شوي پاسپورټ، موبایل او نورو اسنادو په اړه راپورټ درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړې ده چې د اکتوبر په 10مه نوموړي له کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه یې ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي اداري افایي چارواک ویلی وو چې د مارنګ بلوچ نوم د مرکزی حکومت د کورنو چار وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولي، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد یې په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنګ بلوچ په ضد دا لومړۍ مقدمه نه ده. سخ کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو، ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاش کې کوټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته پولیسو د مارنګ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړی و. بلوچ یک جهتی کمیټې چې سخ کال د جولای پاتشتمه په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړی و چې پولیسو ایف سی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ پکین ختی هم شوی وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوچی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړی و. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر پر پنځلسمه یو ځل بیا د اسلام آباد په ڈی چوک یا سلور لاری کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. د پی ٹی آئی د پارلمان غړي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره بدل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې پر همیاد نیټه په اسلام آباد کې د شنګایي همکارۍ سازمان غونډه پیل شي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت په د پی ٹی آئی د احتجاج ناکام کولو لپاره پوره زور ولګوي. تفصیل گوهر مسید راکوي.
په ڈی چوک کې د پنځلسم اکتوبر جلسې غرض څه دی؟ د پی ٹی آئی د پارلیمان غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې غرض د دوی مشر عمران خان له جیله راخلاصول دي. د زیات کړه
داسې دوه درې هفته کېږي چې د خان صاحب سره څوک ملاول ته نه ورکو، څوک ورسره ملاوېدلی نه شي، نو هېڅ پاتې نه لګېږي چې ځان دی په څه قسم حال کې دی. د خپل حق دی، د یوه قیدي او پرائم منسٹر کو تے سوال دے نو دا زور جو تا چی کی جو فرا کے کو 15 تاریخ پندے دے پریشر دے دباؤ دے پورا دا دی میز درنا کے دین کے دو
پبل لڑخ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی دا اکتوبر پ 12 اسلام آباد کے میڈیا سرا خبر ہو کے ویل چی پی ٹی آئی سمرا گمن ہم پور تکوی ہغا دا ریاست خلاف اوچتوی. دا زیات کڑا ملک مخالف ایجنڈے باندھے کار کوي. د هند وزیر خارجہ ته دوی بلنه ورکړې دي چې راشي او د دوی جلسې ته وینا وکړي. واوري د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي. یاد دوی چې پی ٹی آئی د اکتوبر په پنځمه هم په ڈی چوک کې درنا کړی و. څېړونکي وایي چې دا ځل حکومت د پی ٹی آئی احتجاج په هر صورت حسارولو هڅه کوي، که په هغه کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ساکت سیدیم او اسلام آباد کې اب تک نیوز دپاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ٹی آئی دپاره به ډېره دا مشکله وي چې هغې په دې ورځې باندې احتجاج وکړي. هغې وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډسټربنس نه وشي او څه بده پیښه را پیښه نه شي. بله خبره دا ده چې دې باندې د پی ٹی آئی دپاره هم دا یو نیگیټیو امپیکټ به وي. د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ٹی آئی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دوی ته ریکویسټ کړی چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج ما کوئ.
یاد دوی چې شنګای تاون تنظیم غونډه رواني میاشتې په پنځلسم او شپاړسم نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تمه ده چې د روسي او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو لوړپوړي مشران د دغه غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ څوارلس ساعته خپرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې دا بحث ګرم دی چې ګواکې حکومت پلان لري د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده وغځوي او یو آئینی فدرالي عدالت جوړ او نوموړی مشر کړي. خو سپریم کورټ د اکتوبر پر 11 د وکیلانو اتحادیې مشر ته په استولي یو لیک کې د چیف جسټس لپاره الوداعي غونډې ته د تیارۍ نیولو خبره کړې ده. د لیک تر مخه غونډه به د اکتوبر پر 15 کېږي چې د قاضي فایز عیسا د تقاعد له نیټې سره سمون خوري. د موضوع تفصیل راشد خټک راکوي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فایز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعي ونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کېږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې هکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورځې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فایز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کېږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اورېدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همره واک لري.
ویل د ایکسټنشن ورکول د مخکې نم سو منصوبه نه و، خو دا خو بس اسی یو سیز جوړ شو سنچ پی ټی ای دت چې دی غ پریمټ او سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وی چې بس د خلکو غ ذهن سازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دا څه خبره بالکل نه و، نه دا زیری تجویز و. کانسټیټیوشنل کورټ تجویز ده، خو زما د اطلاع مطابق د فایز عیسا نوم پاره کی نشته. فایز عیسا غی کی نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادرې بس ترمیمونه پیش کېدو ولې دغه منظوري کی او په هر حالت کې به منظوري چې دا تاسو په نوټیس کی دا تاسو انفارمیشن درکوم چې دا او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فایز عیسا په هغه کانسټیټیوشنل کورټ کې نه کېدی شي قاضي امین داغه چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فایز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نه کړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله رسنیو ته ویلو چې که د ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فایز عیسا به هم ومني. حکومت ته ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ او سینیټ غونډې هم د آئینی ترمیم کولو دپاره رابللې وې، خو په پارلیمان کې د دې دپاره پکار رای نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فایز عیسا د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و، خو د سیاسي ماحول په وجه د هغه نوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضي فایز عیسا چې هغه جوډیشل اوری چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف و کنه، دوی د آئین بای بوکس چلېدو والا دی. دوی د پارلیمان سپریمیسي منوم کړي او دارنګ فکر یې درلود، خو دوی ته دارنګه جسټس پکار و نو ځکه دوی ویل یار چې دا به مو شروع کړو دغه اورال یو ایکسټنشن به ورکړو دغه. خو هغه بس ته ویلي چې قاضي نه پاته کېږي. قاضي غوښتل چې دا د چیف جسټس یې کولم د ده د دولیار یو ښه نوم به پاته سي او دغه به پاته سي. د فیض حمید د درنې کیسو کیسه هغه ډېره بدنامي، خو دلته دومره پروپاګنډا د خلاف اوس ولا دومره پروپاګنډا اوس ولا دومره بدنامه اوس څه غلطیان نه دم اوس ولې. خو دوی خو سوال نه پیدا کیږي چې دوی په پاته کې دی یا به د تواره خوري دا اکسټنشن د تواره کوړل په یو صورت کې هم
د الوداعي غونډې په محل ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضي فایز عیسا د پاکستان اټرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 1,00,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضي فایز عیسا په کال 2023 کې د ستمبر په 11 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 14 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو د اکتوبر 14 چې هم نن ده، هر کال له قدرتي فتونو سره د تړلو خطراتو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کې له 2010 کال راهیسې سیلابونو او اورښتونو درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ هغه هیوادونه د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره زیات مخامخ دي چې حکومتونه یې د مخنیوي لپاره پر وخت او اړین ګامونه نه پورته کوي. دا چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو لوی لاملونه څه دي او دا هم چې حکومت د هغو د اثراتو کمولو لپاره څه پلان لري، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر 14 هر کال په نړۍ کې د قدرتي آفتونو د خطر مخنیوي ورځ منځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قدرتي ناورینونه په نړۍ کې د ماشومانو ژوند او خیر ښېګړې ته د نقصان لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو ماشومانو اداره یونیسف وایي په نړۍ کې شاوخوا 1 ارب ماشومان د اقلیمي بدلون او ورسره تړلې د قدرتي آفتونو له وجې له ګواښ سره مخامخ دي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منځل کیږي چې له ناورینونو پاک راتلونکي کې د ماشومانو په تحفظ او ځواکمنۍ کې د تعلیم او پوهاوی سره رول دی. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د آب و هوا بدلون اثرات ور باندې پریوزي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ڈی ایم ای ویان انور شہزاد د اکتوبر په 12 مشال ریډیو تول په پاکستان کې د اکتوبر 8 هم داسې یو ورځ منځل کیږي. نوموړي زیاته کړه د دوی لومړیتوب دی چې ولس د قدرتي آفتونو په اړه خبر کړي، خو دا هسې هغه وخت ښې نتیجې راوړي شي چې ولس هم په هغو احتیاطي تدابیرو عمل او له حکومتي ادارو سره کومک وکړي.
زمونږ د ټولو نه اول غټ مقصد دا دی چې د قدرتي آفتونو نه عوام چې کوم دی هغه خبر مونږ وساتو او کوم احتیاطي تدبیرونه مونږ وخت په وخت چې کوم عوامو ته رسو هغه هغې باندې چې کوم دی د عمل کولو ورته وینا وشي، او هغه عوام چې کوم د علاقو کې پاتې کیږي چې د هغې ته د قدرتي آفتونو نه خطرې ډېرې زیاتې دي، نو هغې ته رسایي دپاره دا ورځ مونږ ایښې ده. نو هغه تدبیرونو باندې چې کوم د دې عمل درآمد وکړي، مونږ څنګه ځان بچ وساتو قدرتي آفتونو څونه پسې کوم دی، نو کم کم دغسې محفوظ ځایونه دي، ادارې دي چې هغې ته چې کوم دی نو عوام دې ځان ورسوي. نو د دې ټولو معلوماتو نه خبرولو لپاره آګاهي مهم چې کوم دی هغه مونږ شروع کوو. دې ورځ باندې مونږ عوامو نه دا اپیل هم کوو چې کوم تدبیرونه مونږ عوامو ته ښیو، نو هغې تدبیرونو باندې عوام دې هم عمل وکړي. تر د ادارو ذمواري دا نه ده، دا پالیسیانې به اله عملي کیږي چې کله مونږ سره عوام هم تعاون وکړي.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو څېړنیزو ادارو په وینا پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د آب و هوا بدلون ناوړه اغیز له کبله له لوی خطر سره مخامخ دي. په پاکستان کې په 1300 کلونو کې زیاتو سیلابونو او ورښتونو مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. د چاپیریال چارو پوهان وایي د کاربن ډای اکسایډ او نورو ګیسونو اخراج له کبله نړۍ کې درجه حرارت زیات شي چې له امله واورین کمرونه زر ویلې کیږي او د سیلابونو باعث شي. دا راز د آب و هوا بدلون له کبله بې وخته او زیات بارانونه او اوږدمهاله وچکالی د ناورینونو سبب کیږي. انور شہزاد مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې زیات قدرتي آفتونه په 13 سیلابونه د نورو ګاونډو هیوادونو د کاربن ډای اکسایډ او نورو ګیسونو د خارجېدو له امله راځي.
پاکستان دومره زیات کاربن ایمیشنز خو نه خارجوي، خو په موسمیاتي تبدیلو کې خطراتو کې ټول نړو به چې کوم دی نو پاکستان مخې ته راځي. په دې چې پاکستان سره چې کوم ګاونډ ملکونه دي هغې کې چې کوم انډسټریز دي او هغه انډسټریز نه چې کوم کاربن ایمیشنز خارجېږي هغه خارجو سره چې کوم دی نو موسمیاتي تبدیلې اثرات په پاکستان باندې پرېوځي. او دغسې چې کوم دی وخت په وخت او بې وخته چې کوم دی نو بارانونه کیږي، بې وخته چې کوم دی نو موسمونه تبدیلېږي، نو هغې په وجه باندې دغسې خطرات مونږ ته مخې ته راځي.
د سرحد رورل سپورټ پروګرام په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سید آفتاب احمد مشال ریډیو ته وویل اقلیمي بدلون د ټولې نړۍ مسله ده، خو په پاکستان کې اغېزې زیاتې وي ځکه چې په هغه هېواد کې انفراسټرکچر یا بېخپنا او ترقیاتي کارونو کې د اقلیمي بدلون سره مقاومت ته توجه نه ورکول کیږي. نوموړي وویل که دغه ته توجه وشي نو تر ډېره د قدرتي آفتونو نقصان کمېدی شي.
ډیزاستر ریسک ریډکشن غټول ناولنې پرنسپل دا چې تاسو خپل هازارډز چې سونم دی ام میپ کې چېرې مونږ ته لکه د فلډز کم کم ځای کې هازارډز تا کم کم ایریا دا چې هغه ارتھکویک سیزمیک زون زموږ سره دي، او بیا هغه د پاره ډیفرنٹ ریګولیټری اتھارټیز دي چې هغه خپل پالیسیز کې هغه انکلود کی ایکسکلود کړي. خو نشي ډیزاسترز خو یو کوپینګ میکانیزم تاسو ډیولپ کولی شي کلایمیټ ریزیلینٹ ډیولپمنٹ اوور آل ضروري شو. دویم دا چې د ماشومانو چې سونم ارلی وارننګ سیستمز دي چې کم کم ځای کې کم کم ریسک دی دا غي ارلی وارننګ سیستمز د پاره کار وکړي. هر کلی والے خپل ریسک پته ای، هغه ته سیف پلیسز خپل پته ای، هغه ته کوپینګ میکانیزم پته ای چیرې کو دا ریسک شین زو سو کانټیکټ کوم.
ملګری ملتونه وای په 2022 کال کې په پاکستان، بنگلاديش، چاډ او نورو هیوادونو کې د سیلابونو لامل د غیزمنو ماشومانو شمیر تر هر وخت زیات وو. په نړۍ کې اقلیمی بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د پیرس 2015 نړیواله موافقه منلې ده چې پکې راغلي چې حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمیر اقدامات کوي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.